آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن شنبه ده د زمری شپږشتمه ده. تاسو د امریکا غږ لومړنی سهرنی پښتو خپرونه اورئ. دا د زه سلسله منشا د دې ساعت خبرونه لولم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نیو جرسی ایالت په برج واټر ښار کې په یوې ځانګړې غونډې کې له پوځي قمندانانو او د خپلو سیاسي او امنیتي مشاورینو سره په دوحه کې د طالبانو سره د سولې او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راویستلو او په جنګ کې د شاملو خواوو ترمنځ د یوه احتمالي سیاسي حل د امکاناتو په باب سلام مشورې کړې دي. سپینې ماڼۍ په یوې مطبوعاتي بیانې کې وویل چې دا غونډه ګټوره وه او مذاکرات جاری دي. طالبانو او امریکایي ډیپلوماتانو په دوحه کې په وروستیو مذاکراتو کې د پرمختګ خبر ورکړی وو او خپلو مشرانو ته رپوټونه وړاندې کړي وو. د رویټرز اژانس د بخبره سرچینو په حواله رپورټ ورکوي چې په پرونۍ غونډه کې د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن، د دفاع وزیر مارک اسپر، د لوی د پاوز د لوی د رسیزانو د ګټې د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد او افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد برخه اخیستې وه. اژانس وایي ټرمپ غواړي چې ټول عسکر بل کال په نومبر کې د امریکا د جمهوري اساسي انتخاباتو نه مخکې راوځي، خو یو شمېر پوځي قمندانان او په کانګرس کې د جمهوري ګوند ځینې محافظه کار غړي په دې باور دي چې د سیاسي حل نه وروسته هم باید امریکا په افغانستان کې د داعش په شمول د تندرو اسلامي ډلو سره د جنګ په خاطر نظامي حضور ولري. د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان صوبې د مرکز کوټې نه تقریبا 40 کیلومتره لرې د کوچلاک په سیمه کې په یوه کلي کې په دیني مدرسه کې د لمانځه د ادا کولو په وخت د بم د چاودېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 1 کسان ټپیان شوي دي. روغتون د ډاکترانو په وینا د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت خراب دی. یو عیني شاهد امریکا غږ ته وویل
جمعې د لمانځه خطبه شروع وه، په لوړ منزل کې شروع وه. د جمعې د لمانځه خطبه مو چې راوسې درب اوس منزل لونړېدې منځ ته ورنه مور د باندې راوته، زخمیان ډېر پراته وه، شهیدان وسو او نیندار شان څنګه فریم ډېر خور سره زخمیان بیخي بندازې پراته وه.
د امریکا غږ د ډیوی رادیو د ریپورت له مخې ویل کیږي چې په دې 14 کې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده ورور مولوي احمد الله هم وژل شوی، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کوټې پولیسو امریکا غږ ته وویل چې بم د جومات د ممبر لاندې ښودل شوی او کله چې پیش امام خطبه لوستله یو دم خلاص شو. د 14 مسؤلیت لا تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون د جمعې په ورځ د کشمیر د شخړې په باب د بندو دروازو تر شا غونډه وکړله او د هند او پاکستان ترمنځ د تشنج د راپورته کېدو او د جنگ د خطر په باب یې مشورې وکړې. غونډه چې د چین په خواص راغوښتل شوې وه هند یې مخالفت کړی، خو پاکستان دا غونډه خپله غټه کامیابي وبلله. په عین وخت کې د پاکستان پوځ ویلی دی چې په تیرو 2 ورځو کې د هند د پوځ سره د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د نښتو په دوران کې 4 عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ د هند د دفاع د وزیر راجناث سنگ د هغه ګواښ په ځواب کې چې هند به د ضرورت په وخت کې د پاکستان په خلاف د اټومي وسلو له وړلومبي استعمال نه دریغ ونه کړي څخه عکس العمل ښودلی دی. هغه له متحده ایالاتو نه وغوښتل چې هند پوه کړي چې په سیمه کې د تشنج له زیاتېدو او ګواښونو نه ډډه وکړي. قریشي وویل
The substance and timing of the Indian Defence Minister's statement is highly unfortunate.
د هند دفاع د وزیر د ګواښ محتوا او وخت ډېر افسوس وړ خبره ده او په سیمه کې د نوموړي په قول د هند غیر مسؤلانه او له خصومت نه ډک روش ښکارندوی وه. په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر سید شهاب الدین په ځواب کې وویل
Our national position was and remains that matters related to article 370 of
the constitution زمونږ ورځ مخکې دا وسم دا چې د کشمیر په اړه د هند په اساسي قانون کې بدلون او نوټول مربوطه مسائل داخلي آباد لري په نړۍ هیڅ اثر نه غورځي. هند او پاکستان دواړه په کشمیر باندې د بشپړ ملکیت دعوا کوي. یو ایراني سوپر ټانکر چې د ګریسون په نوم یادیږي او د برېټانیا د کنټرولاندې د جبل الطارق وې محکمې د امریکا د اعتراض باوجود له عملی سره یو ځای د پنځشنبه په ورځ آزادولو امر کړو. لا تر اوسه د جبل الطارق په بندر کې ولاړ دی. د ایران سوپر ټانکر چې د برېټانوي مامورانو په وینا یې سوریې ته په غیر قانوني توګه تیر وړل د جبل الطارق چارواکو د امریکایي مامورانو په خواست باندې نیولی و، خو پرون هم په بندر کې ولاړو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د چمتووالي هڅې سمې پر مخ روانې دي، او دا کمیسون د مهالویش له مخې د سمبولیو په لومړیو کې ولایتونو ته د انتخاباتو د حساسو موادو لیږل پیل کړي. خو د جمهوري ریاست یو شمیر کاندیدان وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وسي، کیدای سي د تلې د میاشتې د انتخاباتو د ځنډېدو سبب سي. نور حال زموږ د خبریال اکرم شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون مرستیال ویان سید زبی ولا سادات وی د روان 1998 لمریز کال د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره د چمتووالي ټولې تخنیکي چارې ښه پر مخ روانې دي، او ټاکل شوي چې په نږدې ورځو کې به د کابل څخه ولایتونو ته د ټاکنیزو حساسو موادو لیږد بهیر هم پیل شي. ښاغلی سادات امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټاکنو په ورځ د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د بایومیټریک ولا زره نوي دستګاوي هم برابرې کړي چې ورسره دغه دستګاو شمیر 15000 ته وصل شوی دی.
د بایومیټریک وسایل هم ټول رسیدلي دي، او همداوس زموږ همکاران تعقیب باندې کار کوي تر څو د تخنیکي اړخه هغه چمتو کړي او تر څو د ټاکنو په ورځ باندې له کومې ستونزې مشکل سره مخامخ نشو. رای پاڼې هم د رای چاپ شوي دي او مغلطه بستهبندي کېږي. رای ورکونې د مراکزو پر اساس باندې او همدا ډول د آموزش دپاره څومره بایومیټریک وسایل چې په کار دي، او همدا ډول نور د عامه پوهاوي مواد هم له مرکزي کمیسیون څخه په یو شمېر ولایتونو ته استول شوي.
افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تیرو ټاکنو په څیر د 1998 لمریز کال د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره هم د رای پاڼې په متحده عربي اماراتو کې چاپي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون چارواکو د وینا له مخې ټاکل شوي د رای پاڼې به د رواني میلادي میاشتې تر پایه کابل ته راوړل شي، او بیا به د ټاکنو له مرکزي دفتر څخه د سومبلي په لومړیو کې ولایتونو ته واستول شي. په پام کې ده چې د تلې د شپږمې ورځې ټاکنې د څلور دېرش ولایتونو په 15,300 رای اچونې مرکزونو کې ترسره شي. د تلې د شپږمې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ د زمري په د میاشتې په شپږمه ټاکنیز کمپاین پیل شوی، خو د تیرو کلونو ټاکنو پرتله دا کمپاین ډېر ورو په مخ روان دی. تر ډېره د ټاکنو د کمپاین د ورو او کمرنګه بهیر علت د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو د اسادو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرو ته د خلکو لیوالتیا ګڼل کېږي. د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان وایي ځکه یې لا خپل ټاکنیز کمپاین پیل کړی نه دی چې دوی دا ګڼي چې که د سولې هوکړه وشي نو بیا به ټاکنې هم ونشي. ګلبدین حکمتیار چې د جمهوري ریاست ټاکنو ته ولاړ دی نن د جمعې په ورځ د خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل چې دی دا ګڼي چې ممکن ټاکنې ونشي.
انتخابات شاید به تاخیر بیفته.
کیدای شي چې ټاکنې وځنډیږي. قوي احتمال شته چې ټاکنې به وځنډیږي. که سول راشي نو طبیعي ده چې ټاکنې به وځنډیږي. دواړه په یو وخت کې امکان نه لري.
اردام زمان ممکن نیست.
حکمتیار ویل چې پریکړه کړې چې تر وروستۍ ورځې پورې خپل ټاکنیز کمپاین ته دوام ورکړي، په ټولو ولایتونو کې غونډې جوړې کړي او د درغلیو په وړاندې ودرېږي. خو هغه زیاته کړه چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه په وروستۍ ورځ کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د تلې شپږمې ورځې د جمهوریت په ټاکنو کې هم ولاړ دی وایي چې ټاکنې طالبانو پر ځای د جمهوریت د بهیر د دوام لپاره غواړي.
زه نه غواړم چې په انتخاباتو باندې وغږېږم. انتخابات د اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبدالله یا نور کاندیدان د پاره نه دي. انتخابات د جمهوریت لپاره دی. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شات تسي، که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سوله په چوکاټ کې اوس ولس ټولولای سي چې 50 کاله.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د پنځشنبه په ماښام په ارګ کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په یو خبرونه کې چې د دغه هیواد د سلمي کلیزي په مناسبت جوړه شوې و خبرې کولې، ویل چې د دې لپاره چې یو هیواد 50 کلن پلانونه ولري باید د نظام ثبات هم وساتل شي. د افغانستان د تلې د شپږمې ټاکنو ته 13 نوماندان ولاړ، خو اکثره نوماندانو په تیرو 19 ورځو کې خپل ټاکنیز کمپاینونه له سره نه دي پیل کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
او دا هم نړیوال رپورت. شزی د هغو احتجاجونو یو مهمه برخه و چې د سودان جمهور رئیس عمر البشیر له قدرت څخه ایسته کړ، او د هغه له راپرزیدو څخه وروسته بی ثباته انتقالي دوره منځته راغله. لیکن ځینې شزینه مشران اوس وایي دوی څنګ تکړه سوي دي، او توقع ده چې شزی به د قدرت نوي موقفونه ډک کړي. خبریالی بنا محی الدین د شذینا سیاست مدارانو او د شذو فعالانو سره په خرطوم کې خبرې کړې دي او دا راپورټ یې برابر کړې دي.
په سودان کې خزې د کار په ځایونو کې پوره نمائندګي لري او دوی په عام ځایونو کې پوره حضور لري. د احتجاجونو نمایي خزې په تیرو څو میاشتو کې د نوي انتقالي حکومت غوښتنه کوله، مګر ناهید بوستامی امپشان ډیر خزی چې د اوږدې مودې د جمهور رئیس د بشیر په راپرځولو کې په لومړی جبهه کې وي، دوی اندېښنه لري چې نوې حکومت به د ښځو حقوق جدي ونه نیسي.
يعني معظم المواكب كان بتكون فيها بنات اكثر من اولاد، حتى المحتغلين كان بيكون كميه البنات اكبر من كميه الاولاد، فالحاجه الحاصله هسه انه
بوستامي واي كتهم بانتقالي حكومات كي زني خزشتا ناخذو دي فعال بهذا احساس نكوي چې دوی د دوی د ګټو نمائندګي کوي. زني خزه د انتقالي حکومت په شورا کې د خزو لپاره 55% ونده غواړي، حتی 40% ونده ورته نه د ورکړل شوی. حایفا فاروق د سودان د کارګری اتحادیې غړی ده چې د نوي حکومت د جوړېدو په بحثونو کې مهمه ونډه اخیستې ده. دا د سودان د کارګری اتحادیې په خلاف احتجاج ته دوام ورکوي چې وایي دوی د ښځو د نمایندګۍ لپاره کافي فشار نه دی راوستی چې دوی په سترو احتجاجونو کې یوه وسیله وه.
التمثيل النسائي في عموما في المراكز بتاعه صناعه القرار في خلال الفتره بتاعت الثوره كانت بسيطه.
ميرمن فاروق وايي د پاتون په وخت کې په خبرو کې د خوځو رول له هغه څنګه ډیر کم و چې دی هله درلودله. دا وایي د سودان کارګری اتحادیې لپاره کار کول او احتجاج کول دواړو د کارګری اتحادیې په سم لار سیخولو کې امرسته وکړه. په داسې حال کې د کارګری اتحادیې مامورانو خلک تشویق کړل چې احتجاج وکړي او د دوی غوښتنې واورېدل شي. اکثره وخت به ماموران بهر تلل چې د احتجاج کوونکو سره په مستقیمه توګه ملاقات وکړي چې د دوی غوښتنې واورېدل شي. په داسې حال کې چې په نوي حکومت کې د ښځو رول کمزوره شوی دی، د سودان د کارګری اتحادیې نطاق رشید سعید انوای بشپړ برابري به وخت ونیسي.
ولابد للنساء ان يناضلن ايضا بشكل منفرد من اجل تحقيق ذلك، ونحن سنكون داعمين لهم، ويمكن في تجمع المهنيين ان نشكل اي
سيد واي د خزي تشويقوي چې احتجاج کول ته دوام ورکړي. دا هم ویل حقیقت دا چې د دوی غوښتنې ثابت نشوي. په تیرو څو میاشتو کې بشپړ حل ورته پیدا نشو او په مخالفینو لا تر اوسه فشار دی چې د امنیتي قواو سره د ځینو موضوعاتو په باره کې روغه جوړه وکړي. مګر ځینې ښځې د سودان د کارګری اتحادیې او نورو اتحادیو په باره کې شک لري چې ګنې د ښځو د ګټو لپاره د مبارزه وکړي. په خوانه سیاست مدار او خزینه څېړونکي نعمت کوکو شرح کوي چې ځینې نارینه مشران توقف شلو او خوځو په لارو کوڅو کې د احتجاجونو مشري کوله، مګر کله چې نارینه را خوش شلو دوی د مشرتوب موقف غوره کړ.
لمن اطلق سراحهم من المعتقلات لأسباب خاصة بتجمعات المهنيين.
لار سالاري لا تروسا د سودان په ټولنه باندې تسلط لري چې دا په دی عقیده ده نارینه د مشرتوب موقف غوره کوي بیل دینه چې خزی ومني. د 1980 د لسیز نه را په دی خوا چې په سودان کې شریعت نافذ شوی دی، د ښځو په اکثرو حقوقو او آزادیو باندې تاثیر کړی دی او د کوکو په قول د سودان ښځې د ظلم احساس کوي. په داسې حال کې چې په سودان کې ګډوډي روانه ده، ښځې نه غواړي چې غلې کینی او کمه ونډه پکې واخلي.
دا اسحت اته وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټول نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غاک آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم د ځانګړو خپرونو پترس کې داورز منز دا تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سلکلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه خندونه او تحولات د امریکا غاټ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي او رازلمانسي د اسرایلو د کورنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتو د کانګرس د مسلمان غړي رشیدا طالب هغه غشتنه منلې چې غواړي لویدیز غاړي ته ولاړه سي او خپل نیوي کلن نیا وګوري په غل کې چې د کورنیو چارو وزارت دفتر لخوا خبر شوی دی ویلي دی چې میرمن طالب به د خپل سفر په دوران کې هر ډول محدودیتونه ته درناوی وکړي د اسرایلو د کورنیو چارو وزارت وایي د میرمن طالب غشتنه یې د بشری خواخوږی په اساس منلې نول حال پرپورتکی
اسرائیل پریکړه کړې چې د متحده ایالاتو د دوه خزینه کانګرس غړو ته اجازه ورکړي چې لویدیز غاړې ته سفر وکړي دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د اگست 15 د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې رشیدا طالب او د کانګرس بل مسلمان غړې الهان عمر ته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد ته سفر وکړي خو نن د اسرائیلو د کورنیو چارو وزیر اربی اډری ویلي چې د رشیدا طالب غوښتنه د بشری خواخوږی په اساس منلې او هغه کولی شي چې لویدیز غاړې ته د خپل نوي کلنه انا لیدو لپاره راشي خو د سفر پر مهال باید د اسرایلو بندیزونو ته درناوی وکړي او لویدیز غاړې ته به د سفر پر مهال د اسرایل د غندلو تبلیغ نه کوي تر دې مخکې ولسمشر ترامپ هم له اسرایلو غوښتي وو چې الهان عمر او رشیدا طالب ته اجازه ورنه کړي چې دغه هیواد ته ورشي خو اوس ولسمشر ترامپ ویلي چې هغه د اسرایلو څخه نو غوښتي چې میرمن الهان عمر او رشیدا طالب سفر باندې بندیز ولګوي ښاغلی ترامپ دې اړه وایي
زه احساس کوم چې دوی د اسرایلو ضد دي د یهودانو ضد دي بیا هم وایم که چیرته دا خبرې بل چا کړې وي نو قیامت به یې پرې راوستی و خو ما هغوی سره په دې اړه خبرې کړي دي
خو ترامپ ونه ویل چې له چا سره یې په اسرائیلو کې خبرې کړې ترامپ د اسرائیلو د دغه پریکړې د مخه په یو ټویټ کې اسرائیل ننګولی و او لیکلي و چې که اسرائیل میرمن عمر او رشیدا طالب چې د اسرائیلو او ټولو یهودانو څخه دوی کرکه لري دوی ته د سفر اجازه ورکړي نو دا به د هغوی سخت کمزوري وي د دغو میرمنو د سفر په هکله د میناپولیس ښاروال جیکب فری وایي
زه فکر کوم چې د کانګرس غړي میرمن الهان عمر باید اسرائیل ته سفر وکړي ترڅو په خپل حقیقتونه وویني او زه فکر کوم هغه پریکړه چې شوی غلطه وه
میرمن عمر د پنځمې پښپه په مینیسوټا کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره تللې وه د اسرایلو لخوا پر هغې د بندیز په اړه د خبریالانو پوښتنه ته ځواب ورنه کړه امریکایي مطبوعات وایي چې ټاکل شوی وه چې د کانګرس دغه دوی مسلمانې غړي د یک شنبې په ورځ یعنې د اګست په 13 اسرایلو ته ولاړ شي کالیرانا نورستانی د امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غک آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده استرالیا د جنوبی بحر الکاهل د سیمې بیوازلو هیوادونو سره 340 میلیونه ډالر مرسته کوي چې د اقلیم د بدلون د تاثیراتو غم په وخوري دغه اعلان توالو ته د صدر اعظم سکات موریسن له سفر څخه د مخه وسو چې په دې هفته کې د جنوبی بحر الکاهل ټاپو په فورم کې برخه اخلي چې د غونډې اساسي موضوع به د فوسیل تیل وي چې استرالیا ورباندې تکیه لري خبریال فرمیرسر په دې باره کې لسیدنی څخه دا رپورت را لېږلی
استرالیا غواړي د بحر الکاهل د سیمې خپلو ګاونډي هیوادونو سره په عصري ټکنالوژۍ کې د پانګې اچونې په برخه کې مرسته وکړي او خپل سړکونه روغتونونه او ښوونځي ورباندې جوړ کړي چې د جدي اقلیم په پیښو کې مقاومت وکړی شي مګر د سکاټ موریسن سره د بحر الکاهل د سیمې د هیوادونو د مشرانو د مقاومت سره د توالو په غونډه کې مخامخ شو دوی له استرالیا نه وغوښتل چې د ډبرو لسکارونه په وقفو کار واخلي خپل اکثره برېښنا ورنه لاسته راوړي او له صادراتو نه په میلیاردو ډالر لاسته راوړي دا احتمالي نخکاری اوستالیا په دې وروستي وختو کې د کوینز لند په ایالت کې د ډبرو د سکرو یو ستر نوی کان تصویب کړی دی چې یو هندي شرکت اډانی پر مخ بی. د دغه سیمې هیوادونه ویره لري چې فوسیل تیل د دوی د ژوند طریقه د خطر سره مخامخ کوي، ځکه چې نړیواله تودوخه زیاتیږي او سمندرګي په مورګو اوړي. ځینې په ټیټه پرتې ټولنه لا پخوا د اوبو لاندې شوي دي او ویره شته ده نورې به د دوی لاره تعقیب کړي. د استرالیا د مستقلې خیریه موسې اکسفام غړی سایمن براډشا په دې عقیده د استرالیا د بحر کاهل د سیمې هیوادونو سره مالی مرسته کوي چې په خپلو ضرورتونو باندې کره کتنه وکړي. براډشا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
There are very important questions around the details of this announcement. Is it additional money? It doesn't seem so. It seems to be taken from the existing and rapidly diminishing aid budget. But of course, the elephant in the room is still, on the one hand, providing some assistance, on the other hand...
The دغه اعلان د تفصیل په باره کې ډېرې مهمې پوښتنې شته. آیا دا اضافي پیسې دي؟ داسې نه ښکاري چې وي. داسې ښکاري چې له موجوده بودیجې نه اخیستل شوي وي او د مرستې دغه بودیجه په چټکۍ سره ختمیږي. مګر البته فیل لا تر اوسه په کوټه کې دی. له یوې خوا ځینې مرستې ورکولی کیږي او له بلې خوا د استرالیا زهرجن ګاز لا تر اوسه دوام لري. زموږ په نړۍ کې د ډبرو د سکرو او ګاز ستر تولید کوونکی هیواد یو. ګواښ مخامخ کوي. ساموا مشر تولایی پا سالل ان پخوا ویلی و د نړۍ هر مشر چې د حرارت د تودوخې له موجودیت نه انکار کوي نو په دماغي لحاظ سالم نه دی. بهرل کاهل د ټاپو وزمه هیوادونو فورم د بنسټ ډبره په 1921 کال کې خودل شوی و. دغه فورم اتلس غړي هیوادونه لري چې په کې استرالیا، فرانسوي پولینیشیا، تونګا، نیوزیلند او پاپوا نیوګینی شامل دي. د دې هدف دا ده چې دا د سولې، آرامۍ، امنیت او سوکالۍ سیمه شي.
د اسحت اتویشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو سلمه کلیزه. دا ورځ افغانستان او په ټوله نړۍ کې افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي. د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزې پاڼې هم د ځانګړو خپرونو په ترڅ کې دا ورځ لمانځي. د تاریخ پوهانو له نظره د افغانستان د خپلواکۍ د سل کلن تاریخ په لړ کې پرمختګونه، خنډونه او تحولات. د امریکا غږ آشنا رادیو له تاسو سره د افغانستان د تاریخي ورځ لمانځي. قدرمن اوریدونکو، د خپلواکۍ د سلیمې کلیزې په ویاړ په خوست کې پرون د سلو کتابونو د چاپ لړۍ پیل شوې. همداراز سل کاله وروسته د غازی اخبار اوومه ګڼه هم چاپ سوه او خپره سوه. غازی اخبار د شاه امان الله خان په وخت کې په خوست کې چاپېدله. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د غازی اخبار سل کاله مخکې د شاه امان الله خان په دوره کې د لوی پکتیا په کچه په خوست کې چاپ او خپرېده. د معلوماتو پر اساس شپګنی همغه محل خبري شوی او اوه مګنی نن په خوست کې چاپ را وته. د خوست ولی محمد حلیم فدای چې د اخبار او د یو شمیر کتابونو د خبرېدو پرانیست غونډې ته خبرې کولې، ویل هڅه یې داده چې د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په مناسبت د غزي اخبار چاپ دی وی محلنې خبرونې په توګه جاری وساتي.
سل کال وروسته چې دلته د غازی په نوم باندې اخبار د خوستوالو لپاره د افتخار ځای دی او
د شیخ زید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد محمد خان نیازی په وینا د اخبار چاپ د امانی دورې یو له هغو نیمګړو کارونو ګڼل کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي پوره کړي. استاد نیازی وایي چې غازی اخبار تکړه او مجرب لیکوالانو ته اړتیا لري ترڅو هغه سي محتوا او غوښتنې ولري کوم چې د غازی امان الله خان په وخت کې چاپېده.
فکر کوم چې ته موږ دا جره ژوندې ولرو موږ به خپل خاور لپاره یو 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 مطبوعاتي تاریخ ساتلی وي هغه به وړولي او بلکې پیوړ کړی و می او د لپاره الحمدلله اوس موږ په سیمه کې کوم مطبوعاتيان لرو خو فکری خلک لرو خو خیر ژورنالستان لرو لیکوالان لرو دوی کول شي حکومت رښتیا وغواړي خصوصا د خوست والی صاحب رښتیا وغواړي دا کار کوي نمایشین که غواړي چې رښتیا راکارو کې دې ته ورزيده لیکوالان تکړه فکری خلک کې وګوماري او غوډه همکاري ورسره وکي ترڅو دا جره مخپورانه باندې لاړ شي.
پر دې سربیره د خوست ولایت مقام د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په ویاړ په پښتو ژبه د سلو کتابونو د چاپ لړۍ هم پیل کړه. له دې جملې درې کتابونه چاپ او نن یې د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه. لیکوال ګل شریف حسن آشنا راډیو ته وویل چې دې کتابونو چاپ او خپرول به نه یوازې د پښتو ژبې د ادبیاتو په بډاینه کې مرسته وکړي بلکې د ټولنې د فکرونو په تنویر او د علمي سویې په لوړېدو کې مهم رول لري.
مونږ خصوصا پښتنو د مطالعې سره هیڅ مینه نه لرو، هیڅ علاقه نه لرو. مونږ د په څانګه چې کتابو ته چاپ کړو باید د مطالعې اهمیت هم ورته وښیو او تر څو چې د ځوانانو وکولی شي مطالعې ته جلب کړو، مطالعه وکړي، خپله سویه لوړه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو اسلامي کلیزې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. د دې ورځې د نمانځلو په خاطر په ټول افغانستان کې بېساري ترتیبات نیول شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا راډیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په خارج کې د برتانیې تر لاس لاندې د جبل طارق د سیمې چارواکو د امریکا اعتراض د پنجشنبې په ورځ رد کړ او د ګریس په نامه یوه ډله ټنکر یې آزاد کړ. د امریکا ژغ خبریال مایک براون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د جبل طارق اعلی وزیر ویلې دغه پریکړه وروسته له هغه وشوله چې تهران ډاډ ورکړ دا به بیا د خام تیلو کارګو سوریې ته ونه لیږي. د جبل طارق اعلی وزیر فابین پیګاردو وای
Republic of Iran. It's there for the whole world to see. I think once a state says something in writing on its own letterhead, one is entitled to believe that they will comply with those obligations that they have acquired, the undertakings that they have given.
زکانو نمنګ د ایران اسلامي جمهوریت نه لیکل ژمنه تر لاسه کړې ده. دلته د نړۍ د پاره ټولنې دي چې وویني. زه فکر کوم یو ځل چې یو دولت د څه د کاغذ په مخ ولیکي نو یو څوک د دې مستحق دی چې باور پرې وکړي. دوی به دغه مسؤلیت سرته ورسوي چې دوی په غاړه اخیستی دی. امریکا څو ساعته مخکې داسې نښې نښانې څرګندې کړې وې، غوښتل یې د دغه ټانکر د خوشې کولو مخه ونیسي چې برطانیا د جولای د میاشتې په څلورمه نیټه نیولې وه. مګر محکمې وویلې له امریکا نه ورته لیکلې غوښتنه نه وه رسېدلې. تهران د پنجشنبې پورې د امریکا کوشش وغنده چې غوښتل یې د دغه ټانکر مخه ونیسي. د اسوسیټډ پریس خبریا ژان د پیکاردو له قوله وای امریکا لا تر اوسه د دغه ټانکر د خوشې کېدو مخه نیولی شي تر څو چې د جبل طارق په اوبو کې وي. دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې څومره زر به دغه ټانکر حرکت وکړي. فکر کېږي چې دغه ټانکر د ایران اومه تیل سوریې ته رسول چې دا د اروپا او امریکا دواړو له بندیزونو سرغړونه ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو سره اوسئ.